افغانستان پری خود د امریکا دی ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې باید ټول امریکایي سرتیری د سپتمبر 13 مې له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورټ او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا وضعیت چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووزي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نېټه وړاندیز کړی ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړ جاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر خدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي.
لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انزورگری که پیغام خلیق دول که دیشی
یو انزورگر دست یو چه باید کار کسی دای غالی دیشه کار نکسی دای وینی.
لکندهار و ننگرهار چخا دوخ خبرون در تلرو چه کرا سرپاتش وی و بیوری شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنی قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبی بهیر کې مداري ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب د نه حق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. د ارواښاد نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، ښې نجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې یې د نومونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت سو چې د پلیکنو په شیرونو او د پاسادو کې ایزان ښکاراو. تر دې سربیره د فعال سیاست کاوه د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې د ژوند ډېر ښه و. هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نیویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول لندن ته ولېږدېدل. افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده او بېرته افغانستان ته راولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم صالح وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پال انسان و، د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهر ده چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د به مالی مرسته وکړه، له د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه خستله او یو ډیر دروند خویا نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر شي خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی صالح د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوي بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو، موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په سر راځي او تقریبا د جهان شعری او ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوی شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې مې نغمې شوې مولایي لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې سي په کار و نو هغه تیره وه، کوم تیار می چې په کار و نو هغه تیر و خدای ز په داسې وخت کې ستوري کړم چې شپه تیر و زوانی نشه ده خو ما خوند له دې نشې و نه خیست زوانی نشه ده خو ما خوند له دې نشې و نه خیست زه چې تر سو پرې خبرې دمانو نشه تیر و او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه د خط په ګرد کې بسمل زکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه
بسمل صاحب نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي علت یې څه دی
ولا نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسې د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد صاحب ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه یوسي مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي بس دا مې د ځان سره اوله ورځ نه سکل د شاعرۍ میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم او د چا خبره چې وی مې لږه ولیدې صوفیانو سره په مخته پرې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه دما نظر ده که نه لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده دما پاند نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پهلوان شریکم ډېره زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حادي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل سې کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري خیال دې نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خدا دې وکړه دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نشته دا یو شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
او دا په قسطن کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویلې که نه سې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه نه یوه ورځونکې دا پوښتنه وکړه نو اما وجہ موسم ما طرف لکھے گی سے زکا ناول نہ لکھا کسی نہ لکھا سے زبایت کوشش کم سے یا ناول خبر یا وقت کی وکم زبتاست یا پل یا بیت پر مثال کے بلان لکھم قطعہ دے فرخندے پر منار ما سے دل فرخندے مرک پو وجل او نو وجل کسی دا خکار اس بد کار اس وغنا یا دوما خو ما سے حالات تو کتل دا وطن دا سی وطن دا سے دلت سوک دی چا ملات سے ترل کی گی اغا مظلومیت پا پام کنن یول کی گی مثلا یو چا بان دی شہید نم کے خود دل کی گی پیغی بان امسلائی شکی یو کسی مظلومی پر اختیار شہید دی غیب کتن سوک نکی او یو بل کسی اغا مثلا گرم هم یو واقعی شہید هم نی او خلق لغن شہید جوڑی خپل اهداف داری مثلا یو شاعر وای وای بگاش پیل لشم میسر جنگ کا و مرسو سحر نم پی کی خود پتنگ دی محبت دا غسی و ٹوک پر طولنو کی کی گی دا فرخندر وقت مثلا دیت ما یو بیت ویلے دلتا چی پچا دی شہید نم کیگ دی پی و جاڑی شک راتا پیدا شی حسی نچی دا هم غالوی دلتا خو مجرم پا دی مجرم دی چی مجرم ندی دلتا با پختن دی مظلوم دی حق هم چلوی نو دا دسی و خبر دسی پا ماسی مخی شرف دی زمینی خبر لکنی دی طولن مشکلات دی خو لیکن ما پا خیال کرا خیست دا سادامی ندکره نو دا خبر هر کسان دا قوم لکتا سی پختن دا وکرسی و سوک غواړی څنګه ښه شاعری وکي
اوس که یو غزل راته وایې
دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې آشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږمه چې ښکلې کبر جنګ دی عشق ګنا ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې د دې خبرو دپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نفته دي چې انسانیت د پیژندلو دپاره او د انسان د پیژندلو دپاره هم قاعده نشته هغه هر شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ما ښه شعر ویلې او دانه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بل زوق لار نه دی په دې د سیسه مثلا څنګه ښه شاعر سم او شعر د ما و کنه په دې موضوع کوم څه شعر داسې دی لکه نازکه قبر جنه پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري و دې سه هم څه شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په زوق پر دې ما په انتره له خاري کنه نو اوس په دې باندې نه پویږي سم مثلا البته بعضې کلمات ستاسو هغه اوس معنی سوې دي نو کده دې سیسه مثلا اوس که سمات کې مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شان کنه خوند نه کوو ځکه سی یو سو چاله سی په هنري انداز نه وی دي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کول سی مثلا په ډیر او چت هنري انداز وی هغه به ډیر به کار لفظ او کلمه هم به خوند او به انس کلمه هم کول سی خلک خوند لري واه خوګای کی دا د شاعر په کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولې مولا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا مولا ولې شوخ شعر نه وای
ولن نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې یو باغی مولوی یم بیا ودی هم داسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي ګوتې می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هېره می نغمه شوې ملای له کار وایستم
بس نن دې شعر کوم دا کوم مطلب سي پرود پرود اضافه تشری ضرورت نه لري
اخر کې کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه مې چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خدای هر کله او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپل کړه لار سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکي آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکي عذاب دی واخله کله خوب ستا په سنگل راځي او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راځي
ډېر مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي دا نو موړی دو نور بیتونه دي چې دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی یواز یو یواز خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزخت ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیراګام اوسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي عمر علي وایي د ډالۍ په منځ منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ ډیر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطینو دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بلګی د بیزای لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربیره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی
دا بهترین کلتور دی معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې دا مغه شخص وظیفه او دند یو رښتې مطابق کتابونه ورل کیږي واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی موږ یې د لادود لپاره کار کوو چې ترڅو لا پیوړ شي ولی په ننګرهار کې تر ډېره پوري زمونږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي
د خوخیو په مراسمو کې د ډالې په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او زیرکو موبایلونو په راتک سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او زیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخ ساتلي، خو له بلې خواهی د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته وغواګیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنۍ هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هره پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځورې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډیر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولو انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیم هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه مفهوم پوهېدلی وای، هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم او ډیر رنګونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې سي دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس رخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای سي. ما ډېرې زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث ول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې سکاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه سي دي. یو خو دا دوه رنګونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده سي، هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه سي ورګټېدای. سپین رنګ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا کیمیاوي مواد ورڅخه جوړوي کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري هغه نور ده او نور چې دغه پخپله روښنايي ده هغه څه د شدې په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي واقعیت ورته ښکاري دای شي کنه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادی رنگ چې ده هغه د بی طرفۍ معنا ده
کله راته وای چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده
ژوند ده
تا ویل ژوند ده خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنگ رنگول شوی دی او خلوی هم یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری او خلوی هم نو د څه ډول ژوند ده
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینی اخی دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلای شي کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلای شي دا تر ټولو سخت حالت دی یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینی اخی زما داسې یو حالت وسي یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی کنه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای کنه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو
نتیجه تابلو شو زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو
ټول څومره رنگونه پکې کارېدلی
زخت ډېر رنگونه دي دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي هغه آسماني رنگ د سور رنگ د او زیر رنگ د اصلي رنگونه دي بیا د غوی درې فرعي رنگونه دي سي هغه څخه نارنجي ده بنفش رنگ ده چونیا او مزرغون رنگ ده تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلفی درجی دي که د رنگونو تعداد سی نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي
وروسته پوښتنه دا کوم تر نکسب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې دی خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکئ فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني کنه هغه څه چې دی یې غواړي هغه کار کړي اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي په هغې کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
خپل لیدلوری ور شامل کړي زړه هغه وخت سړېږي یو دا کاپي پیسټ چې وي مثال شی وینم هغه کار کوم دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته د هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تش کړي
درنو اوریدونکو مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې لپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسینګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسینګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصاً د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل او
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 عامدي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه شې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اړ اوریدونکو آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینې نه وینې سرغه شې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړمبلې. یوی مور د وژل شوی زوی سینې نه وینې سرغه شې راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بې زویه دې کړمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کیده، همغه زما مور کیده.
ترکی دیدنا دومرا شور ما شور کے ஊருக்கே